درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو خو تر دې وړاندې موسی اسمت څاروان د دې سات خبرونو تر بولم. د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویندوی خالد زادران تیر شپه رسنوی ته وویل دا پیشه د شار پشپژم امنیتي حوزه کې د سپرلیو په هغه موټر کې وشو چې دشتي برچی ته روان و. د خالد زادران په وینا په دې پیشه کې شپاړس تنو ته مرشوب له اوښتی ده. د زیاته کړه دوه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ټیلیګرام چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تاکل شویده چه ده جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه افغانستان تا سفر وکوی. مولانا فضل الرحمن با پده سفر که چه للسو کلون و روز تا افغانستان تا ده لملانه سفر ده تی تی پی او ده افغانستان و پاکستان ده دوار خیزواری که پشمول پا بیلو بیلو مسئلو خبری وکری. پا اسلام آباد که ده طالبان و سفیر سردار احمد جان شکیب ده دسمبر پش پارسمه له مولانا فضل الرحمن سر وکتل او حقه تای ده افغانستان ده سفر بلا نورکره. فضل الرحمن تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې په 2014 میلادي کال افغانستان ته تللی و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسېدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زادران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسېدلې له استراحت وروسته به خپل تمرینونه پیل کړي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اووره مسابقه د جنوري په 11مه، دوهمه په 14مه او درېمه د جنوري په 12مه وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بندنیو چارو وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او د دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له تلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری ته خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګالتیا خطر هیڅ کله دومره ډیر نو ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباتوونکي حالې ځلې ودروي. د فرانسې د بندونو چارو وزیر دا هم وویل چې کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. د اسرائیل پوزوی الوتکو یې هغه فلسطینی سختریزی ویشتی چې په لویدیځه غاړه کې د دوی پر ځواکونو برید کړی و. د دوی په وینا په دې هوایي بریدونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول چې د لویدیځې غاړې په جنین ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لاره کې چاودنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبې وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسېدو نقشه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نهیلي کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یوه کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 19 میاشتو ځنډه وروسته تصویب کړ. تاکل شوه ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رای واخلي. د روسیې پوز پرون شنبه په دونیسک کې پر هستوګنو سیمو توغندوی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 5 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پوز وایي دا بریدونه د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیه په ورستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکی تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډیر کړی دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسی ځواکونو د دونیسک ولایت پوکرووسک ښار په توغندو وویشت چې په نتیجه کې 11 تنه ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. او په بنګلادیش کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي خو د دې لپاره چې مخالفو سیاسي ګوندونو دا ټاکنې بایکاټ کړي د انتخاباتو پایلې له ورایه څرګندې دي. د حکومت اصلي مخالفو ګوندونو انتخابات د دې لپاره بایکاټ کړي چې د هغو ډیری مشران بندیان دي او له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې د یوه بې پرې لنډمهاله حکومت تر مشرۍ لاندې د انتخاباتو غوښتنه کوي. داسې ښکاري چې واکمن تقریباً عوامی لیگ ګوند به د پرلپسې څلورمې دورې لپاره بیا هم په پارلمان کې اکثریت خپل کړي. د بنګلادیش له قوانینو سره سم هغه ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخالفانو غوښتنې رد کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
دوستانو ستړي مشهیدي ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندی د دې ولې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې ولې کې په ترشنه آسمان لاندی بحث کې په ایران کې ورستۍ خبرګي چاودنې او ترغی ورسته د ایرانی چارواکو څرګندونې او اقدامات چې یو هم پکې له افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې د استحکاماتو د جوړولو خبره راغلې ده. په دې موضوع باندې به بحث کوو. همدارنګه تازه رپورټونه دادی چې د امریکا د استخباراتو سرچینو په ایران کې وروستي بریدونه د داعش د خراسان څانګې کار ګڼلې دی. رویټرز خبری اژانس بیا له دې سره په نورو جزئیاتو کې ویلي دي چې د داعش د خراسان هغه څانګه چې په افغانستان کې فعالیت لري له خپلو میلمنو سره په دې هم غږیږو چې څومره ممکنه ده چې له افغانستان څخه چې د طالبانو تر واک لاندې دی داعش وتوانېږي په ایران او نورو هیوادونو کې فعالیتونه وکړي. د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه څنګه روانه ده او که چیرته د افغانستان سره ایران د خپل پوله وتړي په تګ راتګ کې او هغه دودیز تګ راتګ کې په ځانګړې توګه هغه کاروباري خلک چې تلل راتلل او د دغه پولې نه اوښتل په دې به څه اغېزې د افغانستان د خلکو لپاره به څه عواقب ولري. په داسې حال کې چې پاکستان هم خپله پوله د افغانستان سره البته د ډیورنډ کرخه پیاوړې کړې ده او هلته استحکامات زیات کړي دي او تګ راتګ یې تقریبا په ټپه درولی دی، غیر قانوني تګ راتګ یا پرته له ویزې تګ راتګ. په خبرونه کې راسره نن میلمانه دي د افغانستان د خلکو وبخې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، همدارنګه د افغانستان یاد اقتصادي شنونکی او کارپوه ازرخش حافظي او په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. زه درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي خبرونه ته راځي چې پایل انصاری صاحب له تاسو نه وکړو، وروسته به د موضوع په نورو جزئیاتو باندې غږیږو، خو تاسو راته دا ووایي چې دغه د افغانستان او ایران ترمنځ له پاکستان سره خو د ډیورنډ کرخه لانجمنه کرخه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ چې کم بېلیدونکي کرخه یا سرحد دی، د دې د پس منظر او اوسني وضعیت په اړه باندې که راته ووایي، وروسته به بیا نور اړخونو ته راشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی انتاسی درنو میلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ایران او افغانستان ترمنځ اوسنۍ کرخه یا سرحدي پوله چې ډیری د مکمهان په نامه یادیږي، د ذوالفقار له سیمې چې هغه شمالي نقطه ده، د ملکسی اغر چې جنوبي برخه ده، تر دې بیا د 915 یا په یو روایت 9.4 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده چې دغه د 102 نخو یا ډیمارکیشن هغه سرحدي نخې نخانې چې وي دا جلا شوې ده، او هر نخې د 3 مایلو یا څه باندې 3 کیلومترو په واسطه سره د اوس لپاره جلا شوې. د دې تاریخي پس منظر ته کلال شو په دریو مختلفو ادوارو کې چې په 1300 یا کال کې د مکلین 1915 کې بیا د التای دغه صفات له 1902 کې لا په خوا د ګولد سمیت او 1903 کې د مکمهان دغه تاکنی یا سرحدی حسابونه شوی. تاریخی پس منظر ته که زو د احمد شاه بابا لگو اکمنه څخه په 1940 میلادی کال کې چې د 1915 مریز کال سره سمون خوري او د 19 پیړۍ نیمایی و د سیستان او افغانستان د سیستان چې هغه وخت د افغانستان برخه وه، بیا د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت د سربندۍ په نوم یوه قبیله وه چې د دې مشر علی خان نومېدو. د خپلې قبیلې سره د ایران په طرفه وړي او د ایران د دولت تابعیت مني او د ایران دولت ته تسلیمیږي. د هغې نه وروسته بیا سرحدي ستونزې راولاړېږي، را پیدا کېږي د افغانستان او ایران ترمنځ، چې په دې وخت کې لازمه ګڼل کېږي چې د سرحد ټاکنه وشي. نو دلته ده چې دواړه طرف حکومتونه دغه شخړې ترمنځ پیدا کېږي، مګر نشي کولای چې دا پریکړې ته ورسیږي چې سرحد چیرې دی. همدا وي چې بیا د هند او وروسته وختو کې د هند وایسرای سره تماس نیول کېږي او هغه د افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل دپاره د یو حکم ګروپ په ټاکنې سره چې د فریدریک ګولډسمیت په نوم وي هغه ټاکي. د دوسیستان د ناحیې دپاره د حکم په توګه راځي او د افغانستان او ایران د هیاتونو ترمنځ د هغوی سره په ګډه منځګړتوب کوي او دی په دې پریکړې ته رسیږي چې دغه ته د څېړنه وکړي. د 1903 میلادي کال شاوخوا او داسې پریکړه کوي چې سیستان د سیستان حوزه د هلمند د سیند په وروستۍ برخه کې په دوو برخو وویشل شوه. هغه سیمې چې د نادلي سیند په لویدیځ کې پرتې دي، د خاص سیستان او ختیځې سیمې د ماورای سیستان په نوم ونومولې او خاص سیستان په ایران او ماورای سیستان په افغانستان پورې وتلل شول. په 1904 هجری لمریز کې بیا د هلمند سیند د خپل اصلي مسیر نه دلته داسې پریکړه شوې لکه یو څوک چې د ورېځو یا د لمر سترګې یا د سپوږمۍ په اساس هغه سرحد ټاکي. خو کله د هلمند سیند د خپل مسیر نه دغه کېږي، منحرف کېږي، چې دا د نادلي سیند دی او د افغانستان او ایران سرحد و دغه نادلي سیند، دا منحرف شي، د اوبو یو زیاته اندازه بل طرف ته ځي، د پریان د سیند په نوم یادیږي او د نادلي د سیند په لویدیځ کې پروت دی. نو د هلمند هامون یا دغه سیند هلته ورتویږي. دلته چې ګولد سمیت په دې وخت کې سرحدي کرخه د ځمکې په مخ نښه شوې نه وه یا ډیمارکیشن نه و شوی، نو د هلمند د سیند مسیر په تغییر سره دویم ځل دپاره د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ ستونزه را پیدا کېږي او د دې نه وروسته بیا یو بل پلاوی ټاکل کېږي. د انګریزانو نه مرسته غوښتل کېږي، بیا د انګلستان حکومت د مکمهان په نوم یو څوک د 15,000 انګلیسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره توظیفوي او د درې واړه هیوادونه افغانستان او ایران او د انګلستان هیاتونه د څېړنې په ټولو وسایلو سنبال ګروپ چې د انګریزانو د خوا راځي. دوی دوه کال او درې میاشتې یعنې د 1902 تر 1915 میلادي کال پورې هڅې کوي چې 1202 هجري لمریز کلونو سره سمون لري. د امیر حبیب الله خان د حکومت په دوره کې دوی څېړنې کوي او مطالعه کوي او سرحدي کرښې د ملکسیال غره بیا تر سیاکو یا تور غره پورې چې د مکمان د کرخې په نوم یادوي دا سرحد ټاکل کېږي. د دین اورست بیا د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پر مرکزی پروژه تر لاس لاندې نیسي. د ایران دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د اوبو د کموالي له وجې لکه دا اوس هم جنجالونه رامنځته شوي وو. په دې وخت کې بیا د امریکای متحده ایالات په دې برخه کې د هغوی نه د منځګړتوب هیله کیږي. بیا افغاني او ایراني او امریکایي استازي واشنگتن کې خبري اترې کوي او په نتیجه کې د امریکای متحده ایالات فرانسیس کې چې یو فنی کمیشن دی و ټاکل شي چې دغه موضوع په سیمه کې وڅېړي او خپل پریکړه دواړو هیوادونو ته واوروي. دلته بیا فنی متخصصین د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او چیلی له پانتونون څخه ټاکل کیږي. هغوی د هلمند ناوی یا وادی د انکشافي پروژه ګوري، د ګولسمیت او مکمهان تاریخي اسناد ګوري او په پای کې داسې وایي چې د هلمند وادی پروژه د سیلابونو د کنټرول او د کال په اوږدو کې د هلمند د سیند د جریان د تنظیم لپاره جوړه شوې ده او د سیند اوبه نه دي کمی کړي، بلکې په ټول کال کې په یو ټاکلې اندازه اوبه ساتي. دلته یې چې د ایران د سهم خبره کوي چې د ایران سهم باید د کال په اوږدو کې د اوبو د جریان د توپیر له مخې د هر میاشتې لپاره وټاکل شي. بیا د افغانستان دولت په 1321 هجري لمریز کې د بل کمیسیون درې کسیز کمیسیون چې دا وروسته ټاکل شوی وي دا غي پریکړه منی او د ایران د غوښتنې شای دولت سره د خبرو د پیل لپاره چمتواله نیسی چې دا غي خبرو په اساس غواکې د اوسنې سرحد یا سرحدي کرخه چې تاکل شوې ده دا منل کیږي او دواړه غاړې په اندغه سرحدي کرخه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په 1200 برخو کې مرزي هغه سرحدي ډیمارکیشن چې په هر درې مایلو کې ده 945 کیلومتره یا په یو روایت 900 کیلومتره کېږي دا منل کیږي.
مننه.
په ځایونو کې شته او په کومو کې نشته دا هم یو ستونزه ده او دا هم ویل کیږي چې د ایران حکومت یا پوځیان یا سرحدیان د افغانستان پر لور ډیر را مخته شوي دي. هغه پخوانی نخې کرافکري او پخوانی سرحدي ډیر د پښو لاندې کړی دی.
ډیر مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي که دی انصاری صاحب په خبرو تبصره لري هم راته ویلی شي. دا راته ووایي چې آیا د ایران او افغانستان ترمنځ چې ایران اوس وایي دغه پوله په اصطلاح دوی تړي او بندیي د دغې نه یې هدف څه شی کیدلی شي؟ آیا څه د دیوال جوړولو هڅه به وکړي او څومره ممکنه ده؟ دا خو اوږد سرحد دی، اوږده پوله ده، په بشپړه توګه تړل او بندول یې د ایراني لوري لپاره.
مننه تاسو ته سلامونه جناب انصاری صاحب او جناب وحید صاحب ته خپل سلامونه نیکی او اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. د انصاری صاحب خبرو کې زه اوس شنډه لرم ځکه هغه په تفصیل سره دغه ټول تاریخي اړخ یې تشریح کړ په جزئیاتو باندې چې موږ ته معلوم ده دغه سرحد 900 کیلومترو په حدود کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا همیشه پرانستې پاتل شوی دی پات شوی همدغسې. او که د ایران هدف دا وي چې دوی د دیوال په جوړولو سره یا مثلا د سیم خاردار په نصبولو سره کیدای شي چې دغه تګ راتګ بند کړي دا ناشونی دی ځکه په امریکا کې دا کار ونه شو. یعنی امریکا کوم چې د مکسیکو ترمنځ و امریکا او دغه دیوال جوړ شو لیکن دغه معاصر واقع نه شو. یا مثلا اوس تاسو وګورئ پاکستان دی د افغانستان سره دوی ارزان تار غځولی لیکن پاکستان هم هسې شکایت کوي چې دغه ارزان تار موږ ګورو چې دا موثر نه دی. نو که کلتوري او ژبني او مذهبي له لحاظه وګورئ افغانان ایران سره، پاکستان سره او نور نورو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، دا ټول دوی سره فرهنګي، ژبني، دینی دا روابط لري. او دغه روابط تاسو نشي کولای چې د دیوالونو په جوړولو سره دا قطع کړئ، ځکه مونږ په دغه ډېر نږدې تاریخ کې ګورو چې د برلین دیوال چې دغسې د زبر ځواکونو د خوا نه جوړ شوی و، لیکن تاسو یې لیدل په اسلاویا کال یا شپېته کاله دغه دیوال د خپله د البانانو د خوا نه ونړول شو. نو په دې ترتیب دا د مشکل اساسی حل نه دی. نو باید په نورو لارو چارو باندې داسې بحث وشي چې په مشترکه توګه دغه ستونزه، کوم چې ایران دغه ادا کوي، کوم چې افغانستان دغه ادا کوي، دا له منځه لاړ شي. د بل خوا نه زموږ او تاسو تجارت د ایران سره ډېر نږدې دی، او دغه تجارت که نیمې په ګمرکونو باندې دی، نیمې غیر ګمرکي یا په اصطلاح په قاچاقي ډول دغه توکي مالونه ځي و راځي. نو دا هم بیا وروسته یو تاثیر کولی شي چې په اقتصادي برخه کې، لکه اوس چې پاکستانیان دا ګیلو شکایت کوي چې زمونږ د سږکال د ژمي محصولات همداسې پاتې شول، او مونږ دغه امکانات اوس نه لرو چې دغه توکي مونږ افغانستان ته یا د افغانستان د لارې نه نورو هېوادونو ته ولېږو. نو دغه مشکلات او ستونزې بیا پیدا کېږي چې د دې ډېری متضررین د دغه دواړو هېوادونو وګړي وایي.
مننه اتمر صاحب، تاسو راغلی دی اقتصاد مسلې ته، حافظی صاحب را سره شته دی. حافظی صاحب، وروسته په نور اړخونو باندې به هم غږیږو، خو چون دا د هیوادونو ترمنځ کله چې د سرحد او پولي خبره راځي، اولنی شی چې ذهن ته راځي هغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي راکړه ورکړه یي. له پاکستان سره په وروستیو کې راکړه ورکړه د بیلابیلو سببونو له کمله ټکنۍ شوې ده. ځینې شیان چې پخوا سره ردو بدل کېدل بند شوي دي، په سرحدونو باندې یا په ډیورنډ کرخه باندې وخت نا وخت په دې دروازو کې جګړې د دې سبب کېږي چې په میاشتو میاشتو اونیو اونیو د سوداګرو مالونه خراب وي. د پاکستان د حکومت ځینې پریکړې د دې سبب شوې دي چې ګڼ هغه مالونه چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راتلل، د هغوی هغه بهیر هم ټکنی شي. یعنی ګڼې ستونزې په ډیورنډ کرخه رامنځته شوې دي، او د افغانستان راکړه ورکړه یې چې ډېره خواتوه هغه خرابه کړې ده. څه فکر کوئ چې ایران چې دغه وروستۍ کومه خبره کوي د سرحد د تړل کېدلو، له افغانستان سره بلکې له پاکستان سره هم ورته خبره کړي، دا به څومره په اقتصادي راکړه ورکړه اغیز وکړي، او دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر څنګه دی، او که پولي وتړل شي څه اغیز کولی شي؟
سلامونه اونیکی هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ګرانو مېلمنو ته، او تاسو محترم همکارانو ته. سیاست په نور نړۍ کې د اقتصاد د اسانتیاو لپاره کارول کېږي. مثلا د سیاسي بستر پر بنسټ اتحادیه اروپا جوړ شو، او دلته واحد تعرفه شو، او یو واحد کرنسي پیدا شو، پیسې پیدا شولې چې د اکسچینج فیس هم نه لري، د ټولو په ګټه دي. مولا بده مرغه زمونږ موقعیت په منطقه کې همسایګانو سره، ګاونډیو سره نه یوازې مناسبات نه کېږي، بلکې سیاسي اقدامات په خپله د اقتصاد د تباهۍ سبب ګرځي. کله چې د دوی مناسبات ټینګون شي، د هیوادونو دوی یو بل باندې اقتصادي مشکلات ایجادوي، او دا اقتصادي مشکلات علل اکثر خپل هغه یو اتهام زیان رسوي، د څنګه چې یوازې افغانستان ته زیان وي. مثلا پاکستانیان کله چې دا لارې بندې کړي چې راځي خنه شو، هلته خو مونږ ګډ مشترک اتاق لرو، د افغان پاکستان اتاق لرو، د افغانستان پاکستان اتاق لرو، همدارنګه د افغانستان ایران ګډ خونه لرو. هغوی مونږ ته وایي چې په خپله تباه کېږو، هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات کول هغه ټول په تبدریدلی دي. هغه کاریګر چې د افغانستان لپاره تولید ول هغه وزګار دی اوس هغه سوداګر چې د افغانستان سره کاروبار کوي هغه هم ځانمن شو. ایران اوس زمونږ اول درجه تجارتي پارتنر دی. کسام زمونږ صادرات هغه ته ډیر لږ دي او په مقابل کې زمونږ واردات ډیر زیات دي، تر 2 میلیارد ډالر څخه زیات دي. یعنی اول درجه تجارتي پارتنر د افغانستان اوس مهال مخکې پاکستان او دوه درې کاله کې چې هغه نه زیات تقریبا 15 کاله کې چې پاکستان دغه غلط چلندونه له مخې خپل موقف له لاسه ورکړ. او اوس ایران هم څوکاس اوکاس جنې تاجرات وزکوي. کسان دوی ویلي دي چې موږ هغه رسمي پولې خلاص کړو او تسهیلات ورته فراهمو، ولې د هغه عنعنوي مناسبات چې شتون لري مثلا د بلوچستان ترمنځ وو، په سیستان بلوچستان کې او دلته د نیمروز ترمنځ یا فراه او ځینې ایرانی کړی سره مناسبات و یا دلته بازار چی شتون درلودلی، دوی د امنیتي دلایلو پر بنسټ دا غیر رسمي پولې بندوي. په پام سره دا په خپله د عدم اعتماد نښه ده او دا معنا لري چې هیوادونه د یو بل د امنیت څخه ګواښمن دي. دوی ګمان کوي چې که سرحد خلاص پرېږدو دلته امکان دي شته چې ناامني زموږ په هیواد کې زیات شي، خو دا ښه خبر نه ده ځکه چې باید دا د منطقي ناامني پای ته ورسیږي او یو زمینه د اقتصادي ودې لپاره برابر شي، ځکه چې ټول هیوادونه ښه موقعیت نه لري په شمول د ایران او پاکستان. ایران خو بیا یو څه تیل خرڅوي او صنایع هم ښه کار کوي، پاکستان او په تېر بیا افغانستان په ډېر ښه اقتصادي او تجارتي موقعیت قرار نه لري، نو دا اضافي بیا محدودیتونه هم د دې سبب ګرځي زمونږ دغه شته تجارت هم تکنی شي، مخصوصا زمونږ صادرات کم شي.
مننه حافظه صاحب. وروسته په دې مغږیږو چې که افغانستان پاکستان سره د افغانستان تجارتي او سوداګري زرا کړ ورکړه ټکنی له ایران سره ټکنی شي، افغانستان به په یو اقتصادي محاصره کې نه یي، الکتر لګه په یو تجارتي محاصره کې. دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه او چین سره څومره د دې امکانات شته دي، څومره پې تکیه کېدلی شي، په دې به وروسته وغږیږو. خو تر هغې مخکې زه راځم یوې بلې موضوع ته، او هغه یو څه سیاسي ده. انصاري صاحب، نن رپورټ راغی د رویټرز خبري اژانس ویلي دي د امریکایي استخباراتو له قوله باندې چې د ایران په کرمان کې چې دغه کم دوه خونړي بریدونه شوي وو دا د داعش خراسان څنګه کړی دي. په رویټرز کې دا ویل شوی دي چې د خراسان د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې متمرکز ده. دې باندې تاسو څه فکر کوئ؟ د داعش چې کله د خراسان څنګه وایي، یعنی د افغانستان څنګه نه وایي، دوی د غټولي منطقې لپاره د دوی دغه وسلوال فعالیتونه شته، په منځنۍ اسیا کې دی، د ایران لپاره هم دی. څومره په وسنی وضعیت کې ممکنه ده چې د داعش د خراسان څنګه په افغانستان کې دومره مضبوط ریښې ولري چې وتوانېږي له افغانستان نه په سیمه کې بریدونه تنظیم کړي؟
موږ فکر کوو چې ایران د خپل بام واوري لکه د پاکستاني استخبارات او استابلیشمنت نه چې الهام اخیستی وي او یا د هغوی تازه شاګردي کوي په افغانستان اچوي. موږ او تاسو چې وګورو افغانستان په خپله د دغسې ناخوالو ښکار دی. د افغانستان خلک همیش د هغو ډلو ټپلو لخوا چې د ایرانی استخباراتو لخوا تمویلیږي رالیږل کېږي، لکه د فاطمیون ډلې، لکه د زینبیون، لکه د مزاری و خلیلی او محقق په مسله هغه ډلې ټپلې چې پخوا وي، او داسې ورته نورې په افغانستان کې پراخ جنجالونه او ناورینونه رامنځته کړي وو. دا اوس هم د داعش د نوم او کلمې ته که موږ او تاسو مرادیه وکړو، د دولت اسلامی عراق اوس هم مخفف دی چې دغه د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې دي، او هغه سیمې دي چې له ایران سره یا سرحدونه لري یا اړیکې لري او ایران پلوي خلک هلته حاکمیت لري. د امریکې د متحده ایالاتو پراتک سره هم افغانستان ته او هم عراق ته هغه ډلې د قدرت هغه لوړو مدارجو پوړې ته ورسېدي چې هغه د ایران پلوي وي، ایران مشربه وي او یا کورنۍ اوس هم په ایران کې دي. په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل که د نظر ډلګۍ ډلې ټپلې وي، هم د ایران ډېر نږدې ملګري او همکاران وو، که حمید کرزی و هم د ایران نورته تورې کڅوړې راتلي او که خلیلی او معقق و چې د ولسمشر او اجرایه ریاست لومړی مرستیالی او دویم مرستیالی
ګوره انصاری صاحب که وسته راشو مهرباني وکړئ.
بله راځم. نو دا اوس هم که موږ او تاسې وینو هغه ډلې چې د داعش په نوم یادېږي او د عراق او شام د اسلامي دولت دغوی هم اساسي لارې چې افغانستان ته راځي د ایران له لارې راځي او یوه برخه د پاکستان له لارې. په افغانستان کې چې د داعش غږ پورته شو هغه د پاکستاني ډلې د حافظ سعید په نوم چې د کرم ایجنسۍ و د منګل باغ په نوم ډلې ټپلې چې دلته راغلې وې، اول یې د پاکستان بانو یا په کوم یاد
خوان ساده سه به عمل نه ګوره. د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د نن همشته دی سړی ګوري د غلطه بیلابیل حمله شته دی، یعنی دا سینه ده چې ګوندی په افغانستان کې د نن د دې ډلې فعالیتونه نشته.
همدا موږ وایو چې افغانستان کې نه دوی پیدا شوي او نه لدی زاید دوی ریخی نوری نقی یا سیم تخبری شدی، بلکه دا ایرانی استخباراتو هغو محلاتو که ایرانی استخبارات سپای پاسداران او دی حضور و که اغا سوریا و عراق و ال ترا پیدا سی دا امریکی پا حضور که او دا عراق او دا سوری دا جگلو پا وقتی او افغانستان تای ریخی لاغی زای عراقلی. افغانستان هغه یواد نه په خواو او نه اوس دی چې دلته دې دغه سي اروپا کې ډلې ایجاد شي، دلته دې ترین شي، دلته دې تمویل او تجهیز شي او بیا د ایران ته ولېږل شي یا د عراق ته ولېږل شي یا د سوریا او نورو ځایونو ته، بلکې هر ډله چې ده د هغوی په تمویل او تجهیز کې، د هغوی په روزنه کې او د هغوی په تبلیغاتو کې د ایران او پاکستان کې د انګریزانو او د فرانسې د امپراتوري د ماتې په نتیجه کې د دین او مذهب په نوم جوړ شوي حکومتونه دي، د اسرایلو په شمول دغه درې دولتونه چې دولتونو په نوم راغلي مګر تورې کړۍ دي، تور استخبارات دي او تور مثلث دی. دغه تور مثلث په دې مسایلو کې شریک دی. موږ او تاسو واورېدل چې په تېرو وختو کې یو کس په سوریه کې نیول شوی و او په ترکیه کې هغه د موساد غړی و، په خپل یهود او اسرائیلی و او په سوریه کې د داعش د ډلې.
مننه. خو ګوره په افغانستان په منطقه کې
او نور
په منطقه کې چې موږ ګورو خو زیاتره همدغه مذهبي مشران او دینی مشران لکه په سوریه کې هم چې و مثلا الزرقاوی چې د دې مشرو یا نور ډلې ټپلې چې وي د دوی خلیفہ چې و هغه مخکې د القاعده شبکې سره اړیکې لرلې او بل اخر دې تر اغله پار صورت پاغي بیکګراوند باندې نغه گیګو زبل راشم اتمر سپتا انصاری سپتا ستو بیر تر اعظم اتمر سپتا سو څه نظر لري په افغانستان کې د داعش دغه ډله څومره پیاوړې ده، د دې په ضد باندې د طالبانو دغه وسنۍ مبارزه چې دوی وایي چې دوی د داعش پر ضد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد باندې مبارزه کوي څومره موثره ده او آیا دغه ادارې یا دغه خبره چې کیږي چې له افغانستان نه د ایران کې د داعش دا ډول بریدونه شاید شوي وي یا هغه داعش چې په افغانستان کې مرکز لري هغوی دا کړي څومره تاسو ته پر ځای ښکاري؟
ګوري داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي دوی امکانات ته ضرورت لري، یعنی پیسو ته ضرورت لري، سلاح ته ضرورت لري او هغه سیمه ییز همکاری ته ضرورت لري کوم چې په سیمه کې دوی راځي او ځای په ځای کېږي. زما ډېر عقیده په دې باندې ده چې دغه ډلې اسلام پاله ترهګرې ډلې دا د امریکا او د زبرځواکونو افزارونه دی، یعنی د دې په وسیله دوی خپل استراتیژیک رقیبان تعقیبوي او دغه اهداف دوی تعقیبوي او خپل دښمنان په هغه باندې ځوروي او یا حتی له منځه وړي. د داعش زما عرض دا دی چې داعش افغاني په فکر نه دی، داعش لکه چې وویل شو دا د عربي هیوادونه دی، خو بیا هم په هر صورت دغه ډلې په پاکستان کې وروزل شوې پیدا شوې او دې کې د ځینو ترهګرو ډلو ځینو مشران داعشیان شول، حتی د طالبانو یو تعداد کسان دوی په هغه وخت کې چې داسې وای ویل کېده چې دا ناراضي طالبان دي دوی هم داعش ته واوښتل. او د دوی لومړني عملیاتونه د افغانستان په ختیځو ولایاتو کې لکه کونړ، ننګرهار، شینوار د ځایونو کې وو چې به په هغه وخت کې دا د هغه وخت د قوتونو لخوا نه تر یوه اندازې پورې وځپل شو. اوس راغلو دې ته چې څومره د دې توانمندي شته افغانستان کې په ایران کې دا ډلې مهار کی. زه فکر کوم چې طالبان خو کوشش دا کوي چې دغه ډلې وځپي، لیکن په دغه دوه نیم کالو کې دا تشویش کاملا مرفوع شوی دی. یعنی دغه اوس هم چې کله کوم برید کېږي په کابل کې یا په ولایاتو کې د دې مسئولیت داعش خراسان ډله اخلي. یعنی دا په دې معنا ده چې دغه ډله عملا تهدید شتون لري. دا چې اوس ایران کې، ایران ته هم اصلا د ایران ګوتنیونه یوازې افغانستان ته نه دی، ایران مخپله پرون واورېده چې دوی مخصوصا د امریکا او د اسرائیل خبره کوي چې دا حملې د اسرائیل او د امریکا په مرسته یا د دوی په هدایت په ایران کې دا عملي شوی. نو په هر صورت په مجموعي توګه دغه ډلې چې دي دا د هر هېواد دپاره خطرناک دی، ځکه دوی افزار دي، دوی فقط د تخریب وژلو انتحار او په دغه شیانو باندې دوی
اتمر صاحب لاند که جواب را کړئ. زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه دا وکم، یو تشویش په نړۍ کې شته، خلک ګوري خبرونه راځي وخت په وخت باندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه باندې چې د داعش پر ضد باندې کوي، ځینو ځایونو کې په ښارونو کې مثلا سیمې په نښه کوي، د ځینو مشرانو د وژلو رپورټونه یې ورکړل، د ځینو غړو د وژلو رپورټونه یې ورکړل. په عین حال کې کتل کېږي چې خپله پر طالب او طالب مشرانو باندې هم د بریدونو مسئولیت داعش وخت نا وخت اخلي. خو په مجموع کې یو شک داسې شته دی چې طالبان خپله یو مذهبي ډله ده، د دوی ماضي خصوصا له القاعده سره تړاو دا شکونه نور هم پیاوړي کوي. داسې شکونه په نړۍ کې شته او اتمن تاسو هم دا درکړي دي چې طالبانو رسمي پالیسي د داعش ملاتړي یا نه، دغه ډلې واکمني یو مذهبي واکمني دغه ډول ډلو ټپلو ته یو بستر واري په افغانستان کې، چې د دې په ځای چې له منځه ولاړ شي هغه پیاوړی شي. مثلا داعش د مذهب په نوم، د اسلام په نوم، د اسلامي خلافت په نوم باندې خپل مبارزه کوي او دا کېدای شي د ډېرو هغه خلکو لپاره چې مذهبي عقاید ولري او دې خواته رجحان ولري یوه ورماتونکي نظریه او وی فکر کوي چې دا وسنۍ نظام چې په افغانستان کې دی، ځکه په پاکستان کې هم د ټي ټي پی خطر دی، پاغي خیر په دې کې نه غږیږو، د منځنۍ اسیا هیوادونو هم له داعش نه ویره لري، فکر کوي طالبانو دغه بستر نه دی برابر کړی او د طالبانو په شتون کې د داعش ډلې د ځپل کېدو امکان شته؟
ورې تاسو ډېر ښه خبرته اشاره وکړه، او هغه دا دی چې د داعش او د القاعدې ترمنځ ډېر نږدې اړیکې دي. دوی تقریبا ځینې عملیاتونه د یو کوارډینیشن پر بنسټ باندې ترسره کېږي. بیا دلته طالبان د القاعده سره نږدې دي، یعنی د القاعدې حتی داسې ویل کېږي په دغه رسنیو کې د اسنادونه داسې ښودل کېږي چې ځینې طالب مشران هم د اوس القاعدې غړي دي، حتی دوی تر موینیاته پورې تر ولایته پورې هم د اوس د افغانستان په دوسنی د طالبانو په نظام کې دوی کار کوي. نو دا شک بیا رامنځته کیږي چې که رښتیا القاعده او داعش سره نږدې نو بیا دا نیت صادقانه د طالبان سره نشته چې دوی بیا داعش وځپي. دا به دوی تر یو حده پورې تر دې حده چې دوی نړیوالو ته وښیي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو، لیکن دا ډله دومره غښتلې ده چې زموږ توان په دې باندې نه رسیږي چې دا کاملا موږ له منځه یوسو. خو په مجموع کې دغه ترهګرې ډلې چې دي دا جنګي ډلې دي او دا د وسیلې په توګه استفاده ځینې کېږي او دا د هېوادونو د خپل د دښمنانو د ځپلو دپاره د دوی د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر دغه ډلې اغېستېږي. لیکن دوی کوم اساسي دولتداري داسې یو منډیټ نه لري. که تاسو دغه ټول القاعده وګورئ دا منډیټ یو حکومت د یو راتلونکي دپاره نه لري. که داعش وګورئ دوی هم نه لري، که طالبان وګورئ دوی هم نه لري. د دوی منډیټ هېڅ نشته. د دوی دغه تګلاره هېڅ معلومه نه ده چې خبره وکړي وایي د شریعت په مطابق. نو که تاسو د دوی نه تشریح وغواړئ چې دا شریعت په مطابق کې، خو دلته ستا د خبرو ترمنځ او د شریعت ترمنځ ډېر فرق شته. ته راشه دغه تفصیل او توضیح دغه تاسو نه کوي. مثلا د ښځو په برخه کې دوی همدا خبره کوي چې اسلامي حجاب خو صحیح دی. په قرآن کې دوه آیتونه دي چې نارینه ته حکم شوی او ښځینه ته حکم شوی چې کله تاسې نارینه ته ویل شي که تاسې ښځو سره مخامخ کېږئ خپل سترګې ښکته واچوئ او خپل عفت وساتئ. عین همدغه خبره ښځو ته راغلی. نو په هر صورت اوس تاسې دلایس دوی هم لکه د ایران دي، دا د ایران اخوندانو غوندې. اوس دوی شروع په دې کړی چې دغه بې حجاب ښځې دوی بند
مننه اتبر صاحب،
دغه خو ګوري په شریعت کې بیخي نشته.
نه خو د شریعت په برخه کې مثلا تر اوسه پورې پرون و که چانه ما دا خبر واورېدله همدغه د موږ د راډیو په خپرونو کې کوم چا وویله چې طالبانو په تیرو دوه نیم کلونو کې سعیده چې شریعت خو شته دی، خو همدغه د شریعت پر بنسټ هم باید قوانین وي، واضحه طرحې وي، د چا وظیفه څه ده. یوه کرخه کړنلاره یا قانون تر اوسه پورې په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ ته مخې ته رانغې چې همدغه د شریعت په رڼا کې چې دوی وایي دوی یو شی لیکلی مثلا چې دغه کار به دغسې کېږي، دغه مادي دي، دغه مکلفیتونه دي، دغه د ولس مکلفیت دی او دغه د چارواکي مکلفیت دی. خیر په هغې نه غږېږو. زه راځم بیرته دلته حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دلته خبرې وشولې خصوصا انصاري صاحب وویل او اتمر صاحب هم وویل چې دا د لویو قدرتونو لوبې دي. خو موږ چې په منطقه کې ګورو مثلا خپله دغه اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هم داسې نه دي چې سړی مظلوم وګڼي چې ولا دوی بیچارهګان څه نشي کولی. دوی خپلو کې هم سره ښکیل دي. مثلا سعودي عربستان او د ایران مخالفتونو دغه د منځني ختیز په ګڼو هیوادونو کې لمبې بلې کړي دي. په یمن کې که تاسو وګورئ، په سوریه کې هم د دې دواړو طرفونو ترمنځ تاسو او د نورو د سیمې د هیوادونو ترکیه او د دوی ترمنځ د اختلافاتو هغه ابعاد کتلی شئ چې سوریه زپي. یا په عراق کې که وګورئ په ورته توګه دا سمه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه او لوی زبرځواکونه به هم په کې ښکیلي خي. یا د موږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغانان همیشه یو شکایت لري له خپلو ګاونډیو نه، په ځانګړې توګه د پاکستان له مداخلې نه. دا د دیوالونو خبرې کله چې سړی د دیوال جوړولو خبره کوي د چین تاریخي دیوال ورته ور یادېږي. او د موږ او تاسو په کابل کې د زمبرکشا دیوال ورته یادېږي. شاید هغه وخت د تورو او اسونو جګړې وې، دغه دیوالونو به یو څه مرسته کولی شوه. په معاصره نړۍ کې دیوالونه یوازې هغه عام خلک مخه نیسي چې هغوی بې ضرره. یو سړی چې واقعا نه غواړي یو هیواد ته ځان ورسي او د یو ځانګړي هدف په خاطر باندې، فکر نه کوم چې د هغې خلکو ممانعت د ډېر دیوالونه وکړلی شي، ځکه هغوی د مشخص اهداف لپاره ځي او اتمن ښه ډېر امکانات هم بیا لري چې یو هیواد ته یو ځای ته ځان ورسي.
د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د دغې سیمې چې موږ پکې یو په دې کې څومره امکان لري چې دغه هیوادونه خپلو کې همکاري او سیاستونه په دغه بنسټو کې چې هغه بلاخره ښه تجارت او سوداګرۍ ته لاره هواره کړي او خلک له دغه غربت بې وزلۍ لوږې نه ووځي. په ایران، پاکستان، افغانستان ټوله منطقه کې خلک وږي دي، ستونزې لري. آیا دا امکانات شته دی داسې په نږدې راتلونکي کې او څومره په دغه اوسني وضعیت کې چې امنیتي اندېښنې دي، هر هیواد دغلته په منطقه کې امنیتي اندېښنو سره مخ دی، خپله سیمه څومره ښکېل ده، څومره د دوی سیاستونه د دې سبب شوي؟
دا خو برسیره خبره ده چې دنیا هم سیاست کوي او استخباراتي فعالیت لري او زبر ځواکونه او په عین زمان د دوی خپل رقابتونه شتون لري او منطقوي قوتونه هم خپل لوبې لري. کله ناکله د دوی اجنډا دنیا سره پات کوي، کله یو وي کله کرخ روان وي. په افغانستان کې هم د دوی پلویان شتون لري. افغانستان هم یعنی بیلی بیلی دلی دی هلته چې یو تعداد د یو هیواد لپاره نیابتي جګړه کوي، بل لپاره کوي. یعنی که چیرې دوی د افغانستان د خلکو لپاره حاکمیتونه د افغانستان محض د دې لپاره چې افغانستان د وسایي لپاره کار وکړي، داسې وایي خو افغانستان اوس ګل ګلزار وایي، داسې نه وایي چې اوس تقریبا سلنه خلک فقر کرښې لاندې وي د بین المللي مؤسساتو د اعمارونو له مخې. او بل دا چې دا دیوال چې د امنیت لپاره جوړوي، که ستاسو پام وي دا کابل ښار کې هم ټول سړکې بندې کړي وي چې موږ خپل امنیت نیسو. ما هغه وخت هم ویل چې وروره امنیت ټینګ کوي د ټول افغانستان، بیا ضرورت نه دی چې خپل د کور چارپیر تاسو دا بتونی لږ دیوالونه وکړئ تر اته د پخوانۍ کلاګانو غوندې. دا کابل هم دغسې یو چیره درلودل. دوی ټول دغسې ګمان کول چې ګویا دیوال مانا د مسؤلیت و مانا د امنیت دی. حال دا چې داسې نه دي، ځکه چې که چیرې دا زبر ځواکونه او یا نور ګاونډي هیوادونه وغواړي چې د یو بل په هیواد کې دننه یو څه کار وکړي او امنیت اخلال کړي، دوی هلته خپل د لوکل یا محلي امکانات لري، خپل هلته نمایندګان لري، خپل پلویان لري هلته. او بیا دې خو دوی خو ډېر پیسې لري، خپل د پیسې په ویشلو کې ډېر خلک رانیولی شي. او دیوال او دا غریب خلک چې دیوال څخه تیریږي او خوا ته ځي او یو مړی ډوډۍ راوړي ځان ته، یا د کډوال په حیث د بیچارګي او ناکاري له مخې ځي هلته چې یو پناه ویسي هلته، دوی خو که په زر کې یو نفر یا دوه نفر په دې کې نور خلک تاجې شي، حال دا چې دوی دا ته ضرورت نه لري چې دا کار وکړي، ځکه چې اکثرا دا خلک چې دا کارونه کوي ټول اسناد یې هم ظاهرا قانوني دي، هر شی قانوني دي، کاملا غیر قانوني دي چې دا کارونه ترسره کوي. په دې خاطر مهم دا دی چې اول خو د خپل مناسبات دا ګاونډي هیوادونه باید له سره تعریف کړي چې دوی څه کول غواړي. مثلا هر وخت دوی وایي چې موږ ګاونډي هیوادونه یو په یو فرهنګي قلمرو کې تعلق لرو، په یو تمدني حوزه کې واقع یو، او زموږ منطقوي اقتصاد سره شریک دي، سره ګډ دي، اما بیا په عمل کې یو بل سره دښمني کوي. مثلا په تیر دوبی کې زموږ په سلهاو په زرهاو د ترکاري او د لمبي میوې حاصلات دلته په سپین بولدک کې او په تورخم کې تباه شول. دا خو ګاونډیتوب نه دی، دا خو روګوي نه دی، دا خو سم دم دښمني ده. هغه بیچاره غریب یو څوک چې د لغمانه څخه ترکاري بار کړی و یا د پروانه څخه لمبې میوې، هغه څه ګناه درلودل؟ خو هغه څه ترګري کوله؟ هغه په سیاسي مسایلو باندې هېڅ ښکېل نه دی. یا اوس ایران چې هلته ترګر هر څه چې کړي دي او د هر ځای څخه راغلي دي، دا د فراه خلک یا د نیمروز خلک یا د هرات خلک یا د بادغیس خلک څه ګناه لري؟ څه ګرم دي چې دوی ورته پوله بندوي؟ یو تعداد خلکو دا زموږ منطقه دغسې واقع شوي دي چې یو ځای ته خواف وایي په هرات کې، یو طرف یې نیمایي په ایران کې دي، نیمایي په افغانستان کې دي. چې دوی دا بند کړي نه دننه په کورونو کې بیا دوی مجبور، لکه چې دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړل، دا مثلا دغسې په کلو باندې دوی داسې تېر کړي دي نه ځي. نیمایي مثلا یو قوم بیا احمدي دي، نیمایي دې طرف نیمایي هغه خوا کې دي، یو تعداد مثال په توګه په دا پکتیا او خوست او په پکتیکا کې داسې خلک دي، یا په ننګرهار کې شینواري دي، دېخوا هم شینواري دي، هغه خوا هم شینواري دي، مومن دي، دېخوا هغه دي. دوی دا خلک چې په طبیعي توګه خپل منځ کې راکړه ورته درلودل، عاطفي مناسبات درلودل، کورنۍ مناسبات درلودل، دا خطه کېږي او دا هیڅ توجیه نه لري چې دا دا عاطفي خلک لاړ شي هلته ترهګري وکړي.
مننه.
هغه څوک چې دا کار کوي هغه ډېر خلک دي. موضوع د دې خپه یم په دې چې ولې دغسې غلط کار نه کوي، ولې دوی یو بعقلانیت څخه کار نه اخلي، ولې خپل پولي په منطقي توګه جوان توګه دوی نه شي مضبوطولی، چې اوس د دې لپاره چې سهولت پېښ کړي خلکو ته هره ورځ دوی ته نوې کلکیشونه جوړوي.
مننه، سلامت اوسې انصاری صاحب. زر اعظم د تاسو خبرې ته، په منځنی ختیځ کې ایران ډیر فعال سیاست لري، په افغانستان کې هم لري، خواخوا ته هیوادونو کې دا ډیر فعال دی. دا دوه درې ورځې مخکې امریکایانو وویل چې د ایرانی ملیشو یو مشر یې وژلی دی په عراق کې. مثلا د ایران هغه سیاستونه چې دوی په منځنی ختیځ کې لري، مطلب مې دا د یمن، سوریه، لبنان، عراق او په دغه نورو هیوادونو کې، او همدارنګه یې دغه سیمه ییز رقابتونه له سعودي او نورو د سیمې له هیوادونو سره، څومره د دې سبب شوي دي چې ایرانی اهداف د دغه سي بریدونو هدف وګرځي؟
مخت فکر کوو د ایران پراخ لاسوهنې او اوږده لاسونه، هغه هم استخباراتي، هغه هم جنایتکارانه، هغه هم د نورو خپلواکو ملتونو د خپلواکۍ د ځپلو، د خپلو استعماري او استثماري لومو ته خپرولو، هلته یوازې اقتصادي او سیاسي او استخباراتي، بلکې د قومي او مذهبي او کیندل فکر کوو د دې سبب شوی چې ایران هم بل اخره ماغه پرسته ویني. ما په اشاره وکړه چې افغانستان په دې نږدې 50 کلنې پیړۍ نه ایران پراخ لاسونه لري، پراخ لومه پرې کړي، د افغانستان د قومونو تر دینی اقتصادي ترپنه یو سیاسي او اقتصادي ستونزو، دغه چې د سرحد او د اوبو مسایل او نور داسې زهري تخمونه یې شیندلي. په ورته ډول په پاکستان کې هم د ورته ستونزو سبب ګرځېدلي. د عراق په شخړو کې دوی پراخ رول لري. د امریکې د راتګ سره ایران د امریکې او ناتو هغه پټ او مرموز همکار پاتې شوی، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دلته او هلته ټول هماغه خلک، اکثریت هماغه خلک واکداران چې ایران سره ژورې اړیکې درلودې. که تاسو د عراق د ولسمشر او صدراعظم له کورته نیولې د پارلمان تر رئیسانو پورې، د دواړو مجلس د دوی کورنۍ تعقیب کوي، کورنۍ دا اوس هم اکثره په ایران کې دي او له ایران نه هلته واک ته ورسېده. دغسې د سوریې په شخړو کې موږ او تاسو وینو چې په لسګونو زره بې ګناه انسانان شهیدان شو، یتیمان او کونډې پایلوتي، لکه د افغانستان او عراق په شخړو کې.
انصاری صاحب، لنډه یوه بله پوښتنه کوم که دام راته جواب کوي، وخت را پسې را کم شو. دغه دی دیوال خبره باندې چون د دموکراسي خبرونه پام دی، د یادې سرحدونو دی تړل کیدو، یادې پولو دی تړل کیدو پاړه باندې، دا د ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره دا پوله هر ډول چې دوی بندوي تر اوسه پورې دا پوره وضاحت نشته چې څه ډول دوی دا 900 کیلومتره سرحد بندوي، خو وایي تړوي یو بندوي. موږ په ډیورن کرخه باندې د دې سیمې خاردار شاهدانو دیوال ته ورته دی یو څه دی دغه سیمې خاردار مخکې دا چې ولسونه سره بیل کړل او څه یې وکړل په هغې باندې حافظي صاحب خبرې وکړې. تی راته داسې واضحه که د امنیت په اړه باندې وایي، آیا هغه ستونزې چې افغانستان ته شکایت کوو یا تنې پاکستان شکایت کوي هغه یې راکمې کړلې دي سیمې خاردار؟
هیڅکله نه، د نه یې د افغانستان تشویشونه را پکړی شو په هغه وخت کې او نه اوس پاکستان دغه ناندرې چې پیل کړي دا توجه کولی شي. تاسو وینئ چې پنجابي استبلیشمنت دا کوي چې پاکستان بریدونه کوي له افغانستان له پاکستاني طالبانو ته یو دېخوا بریدونه کوي. سره د دې چې دا رښتیا ده، دا واقعیت نه دی. طالبان مثلا په لاهور کې لیډر کېږي، پنجاب او سندھ او بلوچ کېږي او په پښتني سیمو کې شته او پخپله وایي چې دلته یو افغانستان دلته بریدونه کو ویډیوګانې راځي د خلګت او ترال بریدونه تاسو په لاهور او نورو کې. نو په ورته ډول موږ فکر کوو چې ایران غواړي چې دوی د دوی شو مزاحم دي او د افغانستان پر لور یې تعقب کړی، دا په افغانانو په د اوسني حکومت شته کړي چې دغه زموږ سرحد دی او دلته مونږ هغه د نښې ولګولې او دلته مسونه ولګوله او دا هغه پاکستان چې وکړه چې دا یوه لویه توطیه راته ښکاري او د دې توطیو مخه باید ونیول شي، هم د پاکستان لخوا، پاکستاني اسټبلیشمنټ لخوا، دغه اغزنکار شي د اشرف غنی او د اتمان او نورو جواسیسو په مرسته، د انګریزانو په مرسته وشو دا ور ټول شي او هم د ایران مخنیوی وشي.
مننه، سلامت اوسی. رازما اسحاق اتمر صاحب ته، ښاغلی اتمر تاسو راته دا ووایئ چې مخکې مې له حافظي صاحب نه وپوښتل د منطقي هیوادونو او د دې هیوادونو ترمنځ افغانستان څه ډول یو رول لوبولی شي چې دلته په سیمه کې ما یوازې مطلب افغانان نه دي، موږ چې دا خبرونه او رپورټونه ګورو د تاجکستان بولسونه له افغانانو سره په غربت او بېوزلۍ کې ډېر توپیر نه لري، په پاکستان کې غربت او بېوزلۍ په همدغه کچه باندې ده، په ایران کې هم د وروسته پاتې کلیوالي سیمې کې وګوري خلک پکې ډېر مشکلات او ستونزو سره مخ دي او افغانان خو د جګړې هغه بارم ور باندې دی چې کلونه کلونه یې جګړه تېره کړې ده، هغه زخمونه هم نه دي رغېدلي. سیمې هیوادونو ته څه پکار دي چې د دې په ځای چې دیوالونه جوړ کړي څنګه کېدلی شي همکاري وشي او په دې کې د افغانستان د اوسني واکمنو طالبانو رول او ونډه څه کېدای شي؟ لنډې مې خبرې راټولې کړې، ټولې دوه دقیقې لرو، مهرباني وکړئ.
ګورې، افغانستان یو ښه موقف کې دی، اوس یو ښه موقعیت کې دی په اصطلاح. دا د اتصال له منطقوي یو ډېر مهم هیواد دی. افغانستان ته د دغه موقعیت نه خپل استفاده وکړي او کوشش دې دا وکړي چې دغه ترهګرو ډلو سره خپل ځان نږدې نه کړي او افغانستان کولی شي چې دغه اتصال منطقوي او د دغه تجارت نه د انرژي مثلا د ګازو مسله دی، د برق مسله دی، کاسا 1000 پروژه دی، کافی پروژه دی او دغه ترانزیت دی. دغه ډېر ښه موقعیتونه دي چې افغانستان په لاس کې لري. که څومره افغانستان په دغه ترهګرو لوبو کې ځان ښکیل کړي دغه موقعیت دوی د لاسه ورکوي، ځکه د سیمې هیوادونه بیا په بدیل لارو باندې فکر کوي او هغه زموږ تاسو په زیان دی. نو زما فکر داسې دی که دوی وشي کولی چې دغه یو مثبت فکر د ایجاد په خاطر دوی د دغه تهدیدونو نه ځان ته یو اپورچونیټي یا په اصطلاح یو فرصت پیدا کړي او دغه موقعیت د افغانستان نه دوی استفاده وکړي، دا به ډېر ښه وي.
ډیره مننه کوو له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه چې په بحث کې برخه واخیستله، اتمر صاحب له تاسو نه، همدارنګه له حافظي صاحب نه او انصاري صاحب نه. کورم آباد زام له اوریدونکو نه اجازه غواړم.
تر بل خپرونې پورې په خدای سپارو. خیشی بی او خیشی
تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی زود کے گم دلدار مال خوب را غلی زود کے گم دلدار مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب را غلی خوب را غلی